السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم او ریچی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناتو د سازمان لسرمنشي یان ستلتنبرګ سره په کابل کې ولیدل دوی دواړو خبری کانفرنس هم ورکړ افغان ولسمشر له ناتو مننه وکړه چې د افغان کمانډوز وکونو او هوایي فوجانو په تجهیز کې خورا زیاته مرسته کړې ده اخو ریچی افغان ولسمشر اشرف غنی نن د افغانستان چین ترمنځ د هوایی سوداګریز دهلیز پرانیسته هم کړی ده نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه له ملالی بشیر اورو
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په یوه نه اعلان کړي سفر کابل ته رسېدلی دی او د جنوبي اسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز اسلام آباد ته تللې ده پښپړه خبرونه افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ د ارګ د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز د دولتي چارواکو په حضور کې پرانیست او ټاکل شوی ده چې په لومړي پړاو کې شل ټنه جلغوزي له افغانستان چین ته صادر شي ښاغلی غنی د دې دهلیز د افتتاح پر مهال ویل د افغانستان د پټو خزانو لکه جلغوزي پسته او زیرې ته جدي پام کیږي د زیاته کړه
امروز یک روز تاریخی است خزانه پنهان ما
دی وای نن یو تاریخي ورځ ده لومړی د دې ورځې مبارکي درته وایم لدی ورځ وروسته به د لړم 15 هر کال دا ورځ د جلغوزو د ملي ورځ په توګه منځل کیږي د جلغوزو محصولات هر کال 30,000 میټریک ټنه ته رسیږي چې ورسته لدی به د افغانستان په نوم نړیوالو بازارونو ته صادر شي د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په یوه نه اعلان کړي سفر کابل ته رسېدلی دی افغانستان ته د دې سفر پر مهال ښاغلی ستولتنبرګ سره د ناتو یو شمیر نظامي چارواکي هم یو ځای دي ستولتنبرګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل ولسمشر له د څخه مننه وکړه چې د افغانستان سره د ناتو د مرستو په خاطر یې مننه وکړه ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیره میاشت طالبانو حملو او تهدیدونو په دې هیواد کې بېساري تلفات رامنځته کړي دي د ملګرو ملتونو راپور چې نن خپور سو وایي سخت دریځو طالبانو د انتخاباتو د پروسې ګډوډولو په خاطر خپل تخریبي کمپاین تیره میاشت تیز کړ د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د ولسي جرګې له انتخاباتو سره اړوندو حملو کې شپږ 50 ملکیان وژل شوي او 300 نه اویا نور ټپیان سوي دي د انتخاباتو تر ورځې مخکې هم د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پر مرکزونو حملې وسوي چې د یو شمیر مسؤلیت دایش سخت دریځ ډلې واخیست د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو د انتخاباتو د پروسې پر ضد په حملو کې له راکټونو هوان لاسي بمونو او ماینونو استفاده کړې وه دغه ادارې همداراز ویلي چې وسلوالو مخالفانو د انتخاباتو پر مهال د خلکو د ځورولو او په عذابولو لپاره د تهدید کمپاین عملي کړ د جنوبي اسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز اسلام آباد ته تللی او له پاکستانی چارواکو سره به پر سیمه ایزو موضوعاتو خبرې وکړي میرمن ویلز کابل ته تر سفر وروسته اسلام آباد ته تللې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته اسلام آباد ته سفر کړی او ویل کېږي د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د افغانستان په ثبات کې د اسلام آباد د رول په اړه به خبری وکړي د پاکستان د بهرنی چار وزارت وین محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې میرمن ویلز د دې هیواد د بهرنی چار وزارت له لوړپوړو چارواکو او همدارز د مالیې له وزیر سره ویني د فیصل په وینا پاکستان ته د الیس ویلز د سفر هدف په واشنگتن کې د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشی او د امریکایي سیال مایک پمپیو د خبرو په دوام د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کول دي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ته ویان په وینا د دواړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په غونډه کې به د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم ګډون کوي او همداراز به د افغانستان اړوند مسایلو په اړه هم خبرې کیږي تاسو زموږ غلا ازادي راډیو او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. ټاکل شوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهال انتخابات ترسره سي. په دې انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراټان هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 133 غړیو د غوره کولو لپاره رای ورکړي. د دې رایو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ترامپ ته پاتې دوو کلونو د دورې تګلاره هم روښانه کړي. جمهوري غوښتونکي ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د 23 څوکیو او په مشرانو جرګه یا سنا کې د یوې څوکۍ په توپیر اکثریت لري، خو د نظر پوښتنو له مخې اټکل کېږي چې ډیموکراټان ښایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پریکړه کړې چې د امریکا له مونټانا ایالته به خپل دوه انتخاباتي څارونکي وروسته له هغه وباسي چې یو یې د نشې په حالت کې په موټر چلولو تورن وپېژندل سو. اونجن دوموز د بوسنیا هرزګووینیا دیرش کلن تبع دی چې د مونټانا ایالت په هلینا ښار کې د شنبې په ورځ د نشې په حالت کې پولیسو درولی و او د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 15 نیټه په همدې جرم تورن وپېژندل سو. دوموز د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له 16 څارونکو څخه یو دی چې په امریکا کې د کمپاین د فعالیتونو رسنیو د پوښښ رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پروسې او د منځمهاله انتخاباتو ورځې پروسه وڅاري او راپور ورباندې جوړ کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یوه ویاند ویلي چې د دې سازمان ټول څارونکي باید جدي تګلاره تعقیب کړي. د تګلارې له مخې ټول څارونکي مکلف دي چې د هغه هیواد چې دوی پکښې ګمارل شوي د ټولو قوانینو درناوی وکړي او هر وخت مسلکي چلند وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره په کابل کې ولیدل او وروسته په خبري کانفرنس کې هم خبرې وکړې.
د تاسو نه مننه کوم چې د کوماندو په دوه چنده کولو کې او د هوایي قواو په درې چنده کولو کې مرسته کړې ده.
افغان ولسمشر نن تر دې مخکې د کابل شانګهای ترمنځ د هوایی سوداګریز دهلیز پرانسته هم وکړه. دا چې دغه دهلیز به څومره ګټه وکړي د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس حضرت شافیزی وایي.
نننی دهلیز مشخص موخې درلودلې. دا مېدلمان یا منځګل خلک کم چې وو پاکستان کې په نور هیوادونو کې چې اصلي ګټې هغوی کولې دغوی لاس لم چوس.
د انور الحق اهدی په مشرۍ نوی ملي جبهه وی له لوی ملي ائتلاف سره پریکون وکه او ټاکل شوی نن د امریکا د کانګرس دواړو خونو لپاره منځمهالي انتخابات ترسره شي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره ولیدل. ښاغلی غنی او یانس ستولتنبرګ وروسته په ارګ معنی کې خبري کانفرنس هم ورکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د ناټو سازمان له مرستو مننه وکړه او ویل چې افغان حکومت لا هم دغه سازمان مرستو ته اړتیا لري او دغه مرستې ترې غواړي. نور مسایل هم یاد شوې دي. اجمل تورمان د ولسمشر غنی او یانس ستولتنبرګ خبري اور دلی دی هم د اوس د کابل په سټوډیو کې د تورمن صاحب مهرباني وکړه.
بله ستاسو څنګه سپتا سی او د ازادي رادیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناټو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سره شیبه مخکې پارک کې په خبري کانفرنس کې را څرګند شو. خغلی غنی د بیلابل موضوعاتو په ځانګړي ډول سولې انتخاباتو او افغان ځواکونو په پیوړتیا خبرې وکړي. ولسمشر ویل چې افغان ځواکونه اوس د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي او هغه مسولیتونه چې تر 2014 میلادي کال پورې بهرنیو ځواکونو ورته وګور کړی و او افغان ځواکونو خپل کړی دی. خاغلی غنی وویل
هغه بار چې 3000 ډیرتر دی بهترین مجهز به ملی ځواکونو اجرا کول نن مخ خپل ملی اوګو باندې نیولای. نو قضاوتونه کېږي دا قضاوتونه دی په دې وسی چې څه رقم حالت کې موږ مسؤلیت واخیسته سه اصلاحات مکرل او څنګه روان او له تاسو نه بیا مرسته مننه کوم چې د کوماندو په دوه چنده کولو کې او د اوی قوه په دې چنده کولو کې مرسته کړې ده او اوس اتاس ماموریت چې مرسته ده تعلیم ده او تجهیز ده په ډېره ښه توګه انجام میږي او موږ یې غوښتنې کوو.
د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ هم یادې خبري غونډې ته خبرې وکړې او د افغانستان د افغان ځواکونو میړانه او وسایل نوموړي ویل تر هغه چې دوی دلته تر هغه به دوی دلته پات شي تر کومه چې ورته اړتیا وه. دا هم ویل چې ناتو غواړي افغانستان بریالی وویني. د ناتو 14,000 ځواکونه افغان ځواکونو ته د روزنې او مشوره ورکونې په برخه کې په افغانستان کې دي او دوی نه غواړي چې افغانستان یو بیا د توریستانو په مرکز بدل شي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې په کامیاب ډول د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو له امله ولسمشر غنی ته مبارکي وویل او ویل چې د هیله من دی چې د ولسمشر انتخابات هم په خپل وخت او خطوګه ترسره شي. د ناتو عمومي منشي د غشان پارلماني انتخاباتو کې د افغانانو ونډه په ځانګړي ډول د خزو پراخ ګډون وسه او افغان امنیتي ځواکونه هم د دغو انتخاباتو په امنیت کې بریالي وګڼل. یان سټولټنبرګ نن په ناڅاپي ډول کابل ته راورسید. بلستان اکسس
تمنه کوم اجمل تورمانو لکابل له مکسره خبري کولې د ولسمشر اشرف غنی او د ناتو د سرمنشي یان سټولټنبرګ خبري اوریدلې وی ویل چې افغان ولسمشر ویلي د ناتو مرسته ډیره مهمه وی افغان کمانډوز وکونه درې چنده کړی دي همدارنګه د افغان هوایي ځواک په تجهیز کې هم مرسته کړې ده او له هم افغان پوځیان او افغان حکومت دوی مرستي غواړي. خو د ناتو سرمنشي هم ویلي چې له افغانستان سره به خپل مرستو ته دوام ورکوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغان ولسمشر نن یو مصروف ورځ درلوده. تر دې مخکې چې له ناتو سرمنشي سره وګوري د چین سره د افغانستان هوایي سوداګریز دهلیز پرانیست. افغان ولسمشر وویل چې له دې وروسته به په مستقیمه توګه د افغانستان د په خاصه توګه باندې جلغوزي او نور سوداګریز توکي چین شانګهای ته ورځي. تر دې مخکې د افغانستان جلغوزي او ځینې نور قیمتي مواد د پاکستان په نوم صادرېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم وای په لومړی پرواز کې به شل ټنه جلغوزي له کابل شانګهای ته انتقال شي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورت جوړ کړی.
په لومړي ځل د افغانستان جلغوزي د افغانستان په مارکه د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې له چین سره د هوایي دهلیز په پرانیست غونډه کې وویل تمه ده چې د افغانستان هر تولیداتي قلم په یو ځنځروي ارزښت بدل شي.
پاسله دینه د افغانستان د خصوصي سکتور نه مننه کوم چې د خصوصي سکتور پیام ټول نړۍ ته داده چې د افغانستان تولیدات به د افغانستان په اوچت نوم باندې نړۍ ته صادرېږي نه د بل چا په نامه. جلغوزه اوله برخه ده. هیله ما داده چې هر قلم د افغانستان د تولیدات په یو زنځیر د ارزښت بدل شي.
خغلی غنی ده هم ویل چې هر کال به د لړم 15مه نیټه د جلغوزیو د ملي ورځې په توګه انمانځل کیږي. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې د والیانو او خصوصي سکتور د معلوماتو لمخې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 ټنه جلغوزی تولیدیږي. د افغانستان په جنوب کې پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې زیات جلغوزي کیږي چې ارزښت یې سلګونو میلیونو ډالرو ته رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي د پاکستان په نامو چین ته صادرېدل چې د ښاغلي غنی په خبره اوس یې مخه ونیول سوه چې په دې کار به یې ګټه مستقیم د بزګرانو او کلیوالو جبونو ته رسیږي. له دې وړاندې افغانستان له ترکیې، سعودي عربستان، قزاقستان، متحد عربي اماراتو، هند او یو شمیر نورو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت افغانستان طبي بوټي، وچ او تازه میوه نورو هیوادونو ته صادره سوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په لومړي سر کې به چین ته شاوخوا شل ټنه جلغوزي صادر سي او په راتلونکي کې به دغه لړۍ وغځول سي. په کابل کې د چین سفیر د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز په پرانیست غونډه کې وویل چې هوایي دهلیز د دواړو هیوادونو په ګټه ده. لیو جونګ سونګ وویل دغه صادرات نه یوازې له چین سره د افغانستان صادرات پراخوي بلکې له دې لارې افغانستان کولی سي له نورو هیوادونو سره سوداګریزه لاره پیدا کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د لنډ مهاله لپاره له نورو هیوادونو سره د افغانستان هوایي دهلیزونه ګټور بولي خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د ځمکې له لارې د افغانستان سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحد یاروای چې د ځمکې له لارې د افغانستان صادرات افغان سوداګرو ته اسانه او ارزانه پریوزي.
ومردل چې افغان ولسمشر نن د کابل شانګهای ترمنځ د هوایي سوداګریز دهلیز پرانیسته وکړه، خو اورو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د دغه دهلیز پرانیسته به د افغانستان د قیمتي موادو له هغې ډلې د جلغوزو په صادراتو کې ډېر مهم رول ولوبوي. د دغې خونې له نړیوالو اړیکو رئیس ښاغلي ازرخ شافیدي سره اجمل تورمان خبرې کړې او لومړی د همدغه شانګهای افغانستان د هوایي دهلیز د پرانیستې د ارزښت په اړه پوښتنه.
نننی دالیز مشخص مخه دلودلی او مخه دغه وا چې مخکې زموږ تاسو د جلغوزي پاکستان او نور هیوادو ته تل تبیاری پروسس کیدل او دا اډیشنل والیو یا اضافي ارزښت پکې زیاتیدل او بیا چین ته صادریدل چې اصلي مارکیټ د جلغوزي د افغانستان ډېر ښه مارکیټ یې هغه چین دی او هندستان دی. نور هیوادو هم د خودی چین کې ډېر تقاضا وته شته. دا ځنګلې کارو د همدغه جلغوزي د صادرولو لپاره چې مستقیم د مستلقه څخه ځان خبر کړ او هلته هغوی ته رسو مستقیم او دا مېدلمان یا هغه منځګل خلک کوم چې وو په پاکستان کې او په نورو هېوادونو کې چې اصلي ګټې هغوی کولې د هغوی لاس لم چوس. په دې خاطر باندې دا یو ځنګلې کارو او دا ګټور کار یو شل تنه نن انتقال شو.
دغه اوی دلیل لري به یوازې جلغوزي صادريږي او کنور افغاني توکي به هم صادريږي.
خداس دې چې دا جلغوزي ډېر مهمه دي. اول خو ارزښت زیات دي، مثلا یو څن جلغوزه تر 30 ډالر څخه زیات قیمت لري، تر 30 ډالر پورې هم ته خسيږي. نو دا ارز چې د حواله لري لا شي وکړي معنا یا مثلا مونږ تاسو خټکی واستو بیا دا ګټور نه دي، خالي بیا سمبولیک وي نو دا دې څه لپاره وي.
بلې هغه چې دغه کاروبار کوي جناب حفیظی صاحب د جلغوزي د دوی لپاره څونه ګټه ده، ځکه په خو د سم اوریدل شي ول چې اته د ناسم بازار لامل چې د جلغوزي لپاره او ځین جلغوزي به ترخش ول زندنی بشول، اوس فکر کوي چې څومره د دې لپاره زمينه مساوي ده شو چې د خلک په خپل وخت سره جلغوزي صادر کړي او د دوی په کاروبار او ژوند او اقتصاد کې هم د پام وړ بدلون راشي.
مشکل دغه مخکي چې موږ د اصلي مارکیټ ته لاس نه درلودل او ما چارج وکړ چې دا هوایی کرخه ډېر ښه ده او ګټور ده. نور سره زه ډېر موافق نه وم او نه یم چې خټکی هم په الوتکه کې صادر کړي یا مثلا منع او دا شیان هغه بیا دونه ګټه نه لري په سبسیډي باندې دي هغوی. ما په جلغوزو باندې دا ښه کار دی په دې چې مخکې دا زموږ جلغوزي لکه تاسو وفرمایل دا پاکستان ته ته او کله ناکله پاکستان بندیزونه لګول زموږ د وچې او لمدې میوې لپاره بندرونه بندول کله ګمرکی مشکلات را ایجادول او د پاکستان د لري بیا د تز مونږ جلغوزي چین ته او نور هیوادو ته. نو اوس دونه وشو چې زمونږ خپل مستقیم اړیکې هلته چین مارکیټ سره شته او مونږ خدای وکړو کولای شو چې د کمیت صادر کوو. اوس 2000 ټنه جلغوزي د صادرات لپاره د خصوصي سکتور لخوا آماده دي. نو ما دا شلتن چې په هر پرواز کې زی معنی دا چې ټول پرواز ته ضرورت لرو. نو خدای وکړي دا په لپسی وی یا ورځ وی چې د خلک په اول کال کې 2000 ټن په خپل صادر کو دا ډیر بری به ممکن.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی و چې د افغانستان شانګهای ترمنځ د هوایي دهلیز پرانیستل ډیره مهمه او بلله ویل چې افغانستان ته به ډیره زیاته ګټه ورسیږي. تر دې مخکې د پاکستان لاري د افغانستان ځینې مهم مواد لکه جلغوزي، زیره او ځینې نور مواد قیمت یو هغه به د پاکستان په نوم او مارکس لیگل کېدل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د انوار الاحق اهدی په مشرۍ نوی ملي جبهه وای له لوی ملي ائتلاف سره پر کون وکه. د دغه جبهه ویان سید جواد حسینی د سیشمې پرس په خبري غونډه کې ویل د یو شمیر ستونزو له امله نوی ملي جبهه له لوی ملي ائتلاف خپل لار جلا کړه. اخوا لوی ملي ائتلاف هم له دې ائتلاف د خغلی اهدی وتل تایید کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د راتلونکي حکومت په جوړښت په ځانګړي ډول د اجرایي ریاست د دوام ترڅنګ د صدر اعظم څوکۍ رامنځته کول هغه مسایل دي چې د انورالحق احدي په مشرۍ نوې ملي جبهه له لوی ملي ائتلاف د خپل وتلو لاملونه بولي. نوې ملي جبهې د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له لوی ملي ائتلاف جلا شوې دي. د دغه جبهې ویان سید جواد حسینی په یو خبري غونډه کې وویل
د افغانستان د لوی ملي ائتلاف د یو شمېر مهمو غړیو له لوري د حکومت په جوړښت تجدیدي نظر په ځانګړي توګه د حکومت د اجرایي ریاست په دوام ټینګار، د صدارت مقام تشکیل له درې مرستیالانو سره او په مرکزیت نه ټینګار د ملي جبهې او ملي ائتلاف ترمنځ لوی فکري واټن رامنځته کړ چې په پایله کې د افغانستان نوې ملي جبهې پریکړه وکړه چې له ملي ائتلاف ووځي.
خاغلی حسینی همداشان د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د خاغلی احدی نوماند کېدل هم تایید کړل. لوی ملي ائتلاف د روان لمریز کال د زمري اسد په څلورمه په کابل کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. د اوسنی او پخوانی حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي په ځانګړي ډول د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، د ولسی جرګې یو شمېر غړي احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، زلمی رسول او یو شمیر نور هغه سیاسي سیرې دي چې د لوی ملي ائتلاف غړي دي. نوی ملي جبهه په داسې حال کې لوی ملي ائتلاف سره پریکون کوي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته انتخاباتي ټکټونه د جوړېدو په حال کې دي. راپورونه وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف له دغه ائتلاف د خاغلی احدی وتل تایید کړی دي. د دې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مشرۍ څوکۍ تل شرط پرته د خغلی احدی نوماند کېدل لامل شول چې نوې ملي جبهه له لوی ائتلاف بېل شي.
اساسي ستونزه دا وه چې خغلی احدی صاحب غوښتل چې دای پرته له قید او شرطه باید د افغانستان د لوی ملي ائتلاف له خوا څخه نوماند شي. نو د افغانستان لوی ملي ائتلاف یو شمېر شرایط لودل د نوماند لپاره چې هغه شرایط د خغلی احدی لپاره د منلو وړ نه و. نو اساسي ستونزه دا وه چې خپل لار جدا کړله.
خغلی اوریا وای د ملي ائتلاف له لوري د راتلونکو حکومت په جوړښت، د اجرایي ریاست په دوام او د صدر اعظم څوکۍ په جوړېدو لا هم د دوی تخنیکی کمیټه بحثونه کوي چې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج هغه وزیرت کړ چې ګوند د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم له لوی ملي ائتلاف خپل لار جلا کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګست. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په جوړېدونکو ناسته کې د افغانستان د استازو نه ګډون به منفي پایلې ولري او په دې هیواد کې به جګړې د زیاتېدو لامل شي. د کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د سولې له هر رامنځته شوي فرصته که هیواد په داخل کې وي یا بهر ګټه واخلي. خو سیاسي کارپوهان دغه ناسته رقابتي بللې او ویلي په دې ناسته کې د افغانستان د ملګرو هیوادونو دننه د نه موجودیت په صورت که داوان پلاوی موجودیت هم گتن نکوی. اکرام الله اکرام پا دیاره ریپورت جور کرده.
وروسته له هغه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په جوړیدونکو ناسته کې د افغان پلاوی ګډون رد کړ، د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت باید په کور دننه او بهر د سولې له هر رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. د دې کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون به منفي پایلې ولري.
زه فکر کوم چې د افغانستان د حکومت نه ګډون روسیې په کانفرانس کې د افغانستان د سولې په ارتباط د دې نه ګډون د دې پایلې به منفي وسی. بلاخره روسیه به ملامتۍ نه ځان خلاص کړي او به وایي چې افغانستان حکومت استقلالیت نه لري. نو ځکه په دغه کانفرانس کې امریکا ورته اجازه نه ورکوي چې دوی ګډون وکړي. او بل طرف نه یو بل غټ مشکل به دی چې روسیه به بلاخره د مخالفینو سره مرستې وکړي.
اغلی یون په دې باور ده چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون د روسیې او امریکا د رقابتونو پایله ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت ځکه په دې ناسته کې برخه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو نوموړی وایي افغان او روسي چارواکي هوکړې ته رسیدلي چې دغه ناسته باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لامل وګرځي. د راپورونو په اساس ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روانې لمریزې میاشتې په نهمه د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې په کوربتوب جوړه شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مسکو په ناسته کې به د دې شورا څلور یا هم شپږ نفري پلاوی ګډون وکړي. راپورونه وایي چې په دې ناسته کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي تر څنګ یو شمېر نورو افغان سیاسیونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. له بل خوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم د مسکو د غونډې هرکلی کوي او هیله ښیي چې دغه غونډه به د افغان حکومت په همغږۍ ترسره شي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار د جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د سولې علي شورا او یو شمېر افغان سیاستوال چې په دغه غونډه کې ګډون کوي هڅه دی وکړي چې په خپلو کې ښه همغږي ولري او د افغانستان د سولې لپاره ګټور څه ترلاسه کړي. ښاغلی زیدیار د مسکو په غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون یو مهم ټکی بولي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی نه ګډون یو پر ځای ګام بولي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهاله انتخابات کیږي. د امریکا دواړو جمهوری غوښتونکي او ډیموکرات ګوندونه هڅه کوي پر کانګرس چې اوس په دواړو جرګو کې جمهوری غوښتونکي اکثریت دی کنټرول ترلاسه کړي. نوریاس نوری په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
نن د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو لپاره منځمهاله انتخابات ترسره کیږي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 315 غړو د غوره کولو لپاره رای ورکړي. جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان دواړه هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. جمهوری غوښتونکو ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د 23 سیټونو او په مشرانو جرګه یا سنا کې د یو سیټ په توپیر اکثریت لري. د نظر پښتنو له مخې اټکل کېږي چې ډیموکراتان ښایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. په هغه سروې کې چې واشنگټن پوسټ او ای بی سي کړی او نتیجه یې د تېرې یکشنبې په ورځ خپره شوې، په سلو کې 500 ګډونوالو ډیموکراتان د استازو د جرګې لپاره غوره ګڼلي، حال دا چې 43 ګډونوالو دې جرګې ته د جمهوري غوښتونکو غړو د ننوتو ملاتړ کړی دی. د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو نتیجه به د ولسمشر ډونالد ترامپ د پاتې دو کلونو د دورې تګلار هم روښانه کړي. د متحدو ایالتونو په منځمهاله انتخاباتو کې اکثرا کم رایه ورکوونکي ګډون کوي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې په ځینو ایالتونو کې د رایه ورکولو د مرکزونو له پرانیستو مخکې په بې ساري شمېر خلکو مخکې خپلې رایه کارولې دي. ویل کېږي له 8.5 میلیون زیاتو رایه ورکوونکو خپلې رایه ورکړې دي. د امریکا اقتصادي وضعیت په پام سره چې مخ په پیوړی کې دوه دی، انتخاباتي کمپاینونه ډیر جدي او چې په ورستیو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا د ساحل له مخې د دې هیواد اقتصادي وده د روان کال په درېیمه نیمایي کې په سلو کې 3.5 او د بیکارۍ کچه هم په سلو کې 3.5 وه. اکثرا لیدل شوی چې دغه اقتصادي وضعیت د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو لپاره چې په هرو دو کلونو کې ترسره کیږي د جمهور رئیس او د هغه د ګوند دریز پیاوړی کړی، خو د پالیسۍ جوړونکو او د ټولنیزو موضوعاتو په وړاندې د ولسمشر ډونالد ترامپ توندې تګلارې د جمهوري غوښتونکو دریز یو څه کمزوری کړی او نشي کولی چې د هیواد له دغه ښه اقتصادي وضعیت څخه د ځان په ګټه کار واخلي. د نن ورځې په انتخاباتو کې دغه راز د امریکا د 16 ایالتونو او 3 سیمو لپاره ګورنران او د واشنگټن ډی سي لپاره ښاروال ټاکل کیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو ته غوښتوس هم اسمت ساروان د ال جی ټلویزیونونو یو نوی ټلویزیون تاسو ته معرفي کوي چې ډیر نازک ټلویزیون به وي او هرې خوا ته به تاویږي. دا چې څنګه غوږ به شو؟
ال جی کمپنۍ داسې او ال ای ډی ټلویزیون جوړ کړ چې د کاغذ یا د بزازۍ د ټوکر په شان تاوي شي. د ټلویزیون د سی ای اس 2013 د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي. د سی ای اس نندارتون ته لاسو میاشتې پاتې دي، خو بیلاویلې کمپنۍ سرلوس خپل نوي محصولات چمتو کوي. ایل جی کمپنی وایي چې د سش کال سی ای ایس نندارتون ته داسې تلویزیون وړاندې کوي چې نندارچان به حیران کړي. د دې کمپنۍ په وینا نوی جوړ کړی او ایل ای ډی تلویزیون یې پیچل کیږي یا کلوله کیږي. د دې تلویزیون ګټه دا ده چې په اسانه به له یوه ځایه بل ته وړل کیږي. تیر کال د دې ډول تلویزیون لومړنۍ نمونه وښودل شوه او احتمال شته چې راتلونکی کال بازار ته وړاندې شي. ایل جی کمپنۍ پر دې سربیره غواړي چې یو قاتیدونکی موبایل هم د 2013 په سی ای ایس نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په یوه نه اعلان کړي سفر کابل ته رسیدلی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیره میاشت د طالبانو حملو او تهدیدونو په دې هیواد کې بې ساري تلفات رامنځته کړي دي. د جنوبي اسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز اسلام آباد ته تللې ده. ټاکل شوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهالې انتخابات ترسره شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پریکړه کړې چې د امریکا له مونټانا ایالت به خپل دوه انتخاباتي څارونکي وروسته له هغه وباسي چې یو یې د نشې په حالت کې په موټر چلولو تورن وپیژندل سو. او فیسبوک وایي 145 فیسبوکي حسابونه وروسته له هغه تړلي چې امریکایي چارواکو دغه ټولنیزې شبکې ته شکایت وکړ چې دا حسابونه شایي له بهرنیو هیوادونو سره اړوندو مشکوکو فعالیتونو سره تړاو لري.
ازادي راډیو ته غوښتند لند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم ناجیه صافی د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د زابل د کرکټ لوبغالی د جوړولو چارې 50% بشپړې شوې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبغالی به په یو وخت د 4000 نندارچیانو د ناستې ځای ولري. د یاد لوبغالی لګښت د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ورکوي. د افغانستان د اشی حرکراتي ملي لوبډله سبا په قزاقستان کې د نړیوالو لوبو په شپږم پړاو سیالیو کې ګډون کوي. د لوبې چې سبا پیلېږي درې ورځې به دوام وکړي. د بدن ځنې ریاست وایي چې هیلمندي افغان لوبغاړي په ډک لاس هیواد ته ستانه شي. په دغه سیالیو کې چې په قزاقستان کې جوړیږي د نړۍ له دیرشو هیوادونو څخه بیلابیل لوبډلې ګډون کوي. په هرات کې د نجونو د والیبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې 15 ټیمونه لوبیږي. دغه سیالۍ د والیبال لوبې د ودې په موخه په لاره چول شوې. او د بدن د ښکلا مرکزي کلب نن په کابل کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د بدني روزنې فدراسیون شر ډاکټر حفیظ الله ولی رحیمی ویل چې د یاد کلب په جوړېدو سره به ورزش ته ښه زمینه برابر شي. نوموړي ویل چې په کابل کې به ورته نور کلبونه هم جوړ شي.
ازادي راډیو ته غوښته د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم ورزو کونړ ته په بلی نورستان ته. البته په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د پولیو ضد واکسین پیل شوی. 4 ورځنی کمپاین تر دې دمه په ښه ډول مخته روان دی او دوی وایي چې کوم مخالفت ورسره وجود نه لري. په دې اړه رحله انوري له نورستانه دغه رپورټ را لېږلی.
په نورستان کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی ولاستوري